د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ټول بنی آدمان خطاکار دی، لیکن بهترین خطاکار څوک دی؟ چې څوک توبه کوي، یعنی د هغې نه پس بیا بنده دومره پریشانه وي، دومره ستومانه وي چې یا الله ما داسې ولې وکړل، هغه بیا ډېر پیمانه وي، شرمنده وي، او بیا هغه توبه وکړي په هغې باندې. داسې نه وي چې ګناهونه کوي او پروایې نه وي، داسې نه وایي چې ها کله زه بوډا شم نو بیا به توبه کړم، یا حج لاړ شم نو توبه به کړم. نه، د هغو نفرت وي د ګناهونو نه، هغه بیا وایي چې دا د الله تعالی د نافرمانۍ کار دی، نو زه یې ولې وکړم. بعضې وخت غلطیانې وشي د بنده نه، لیکن چې څنګه غلطي وشي نو بیا هغه توبې طرف ته راشي او زر توبه وباسي په هغې باندې، په آرام باندې نه کیږي. هغو له خو بیا آرام نه راځي چې کله د هغو نفرت وي د یو څیز نه او هغه په هغې کې ارته وشي. یو مثال به واخلو، د یو کس نفرت دی د خنزیر نه او په غلطۍ سره د هغو په خوله کې لاړ شي د هغې غوښه، نو هغو ته به څنګه محسوسیږي؟ هغه به څومره ګندګي او کرکه محسوسوي، نو هغه به څومره خفه او پریشانه وي، او که هغه به خوشحاله وي، هغو له خو به بالکل آرام نه راځي چې هی الله دا راسره څه وشو. او دلته خو د کرکې خبره راغلې ده، لکه څنګه چې موږ ته یو شی ډېر سخاخ کوي نفرت وي زموږ د هغې نه، نو دومره د هغو نفرت دی د کفر نه، د فسوق نه، او د عصیان نه. هغو ته د نافرمانۍ یو کار هم ښه نه ښکاري، او که موږ وایو چې موږ ته خو فرق نه پرې باسي، موږ له خو ډېره مزه راکوي، ښه دا هم حرام دی، هی اوس دا هم حرام شو، اوس به لا ماته دا هم پرېښودل وي، د دې نه هم منی شوي یو، هی اوس مو د زړه داسې حالت وي او په خوله باندې وایو چې زه ښه ده پرې به ږدو، نو دا خو نفرت نه شو، په زړو کې مو خوښ هم دی. نورو ته ګورئ چې کله هغوی دغه کار کوي، ستاسو ورته هم زړه کیږي چې هایي څه وکړو، موږ یې کولی نه شو او موږ ته ځان په غټ مصیبت کې ښکاري، نو بیا خو ستاسو کرکه د الله تعالی د نافرمانۍ نه نه ده، بیا خو ستاسو کرکه د الله تعالی د فرمانبرداري نه ده. خپل ځان خو مو منع کړی دی، لیکن بیا هم هغه څیزونه درته ښه ښکاري، مزه بیا هم په هغې کې محسوسوئ، او په زړو کې مو راځي چې کوم موقع راته میلاو شوه چرته، نو بیا به هم وکړو دغه کار، که څوک راته نه ګوري نو زه وبه یې کړو. نه، د هغې نه کرکه په کار ده چې راځي موږ له، که څوک راته ګوري او که راته نه ګوري، که د شپې تیاره وي نو هغه به په کمپیوټر باندې داسې څیزونه نه ګوري، بلکې د هغو به کرکه کیږي د فسق نه. دا ګناه دی، ماته ښه نه لګي دا کارونه، داسې کرکه په کار وي. نو دا کرکه شته په موږ کې چې د ګناه کارونه موږ ته بد ښکاري، ټیک ده؟ موږ بچ شو د داسې کارونو نه، لیکن زموږ زړونه څنګه دي؟ زموږ څه رویه ده؟ د هغه عمل په باره کې موږ څه سوچ کوو؟ نو دا ده د زده کولو خبره، د پوهېدلو خبره، چې کوم په صحابه کرام رضی الله عنهم کې وه، د هغوی نفرتونه وو د داسې سیزون نه. زموږ په زړه کې د الله تعالی د نافرمایۍ د کار نه نفرت شته؟ زما نه دي خوښ دا کارونه، داسې نفرت شته زموږ په زړونو کې او که محبت دی؟ قرآن مو وی ټیک ده منع شوي یو، لیکن هسې را له مزه را کوي. ډېر خوند خو په دې کارونو کې دی، د خپل ځان نه تپوس وکړئ. بعضې وخت خو موږ خلک په خوله باندې هم وایو ها چې کولی خو نه شو، لیکن چې کله به مو کول هغه کارونه نو ډېره مزه به یې را کوله. ما ته یاد دي هغه ورځې او شپې، هغه هر څه به موږ ډېر انجوی کول، نو ته خو د هغې نه مزه اخلي او بیانوي یې، نو ستا د څونه نفرت دی؟ د کوم څیز نه چې د انسان نفرت وي، نو هغه یې د بیانولو په وخت کې د هغې نه مزه نه اخلي چې ما خو ډېر انجوی کړی و. او که انسان وایي چې ای الله ما معاف کړه چې دا زه په کوم څیز کې نښتی وم، او اوس په هغې باندې بنده ته پریشانی وي او افسوس وي او نفرت وي، او که موږ وایو چې موږ له به یې ډېره مزه را کوله، او که موږ وایو چې شکر دی د قرآن د خبرېدو نه مخکې مو هغه کار کړی دی، مزې خو م وکړئ که نه. قرآن موږ ته څنګه آینه ښیي؟ زموږ د دننه غل بهر را وباسي، کوم چې دننه پټ وي. که موږ د بهر نه ډېرې هم حال حلیې جوړې کړو، لیکن الله تعالی ته پته ده چې د دوی د ننه کوم سیز خوښ دی او الله تعالی ته پته ده چې د دوی د کوم سیز نه نفرت دی، نو بیا به دا زړونه ولې د الله تعالی نه وي خوښ؟ دا خو د دننه خبرې دي کنه، چې د کوم سیز سره مو محبت دی او د کوم نه مو نفرت دی، دا د زړه دننه خبرې دي. د بره نه مونږ خوږې خوږې خبرې کوو، د الله او د هغو د دین او الله تعالی ته پته ده چې د دو څه خوښ دي او د دو نفرت ته کوم سیز نه دی. دا خو د انسان جذبات دي چې دی کوم طرف ته ځي. کوم سیز چې د انسان خوښ وي نو هغې طرف ته ځي، او د کوم سیز نه چې نفرت وي نو د هغې نه لرې تښتي. نو واقعي زمونږ ژوندونونه داسې دي، یا واقعي زمونږ په سوچ کې دا شی شته، او دا سیزونه بیا زمونږ په خبرو کې هم راشي، لیکن الله ته پته ده چې په زړونو کې څه دي، او کله په خوله باندې بیا را هم شي. اولئک هم الراشدون، دا دی هدایت یافته خلق، دوی ته رشد میلاو شوی دی. هم تاسو اوله د آیت شروع ګورئ، فی کم په تاسو کې دی، یطیعوکم بیا قلوبکم الیکم، او دلته هم الراشدون راغی. اوله د چا سره ټوله خبره کیږي؟ د صحابه کرام رضی الله عنهم سره. نو اوس دلته ولی رانغې چې تاسو یې راشدون؟ هم الراشدون، هغوی دی هدایت یافته. څه پوهه شوی په دې باندې؟ اوله الله تعالی ډایرکټ د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مخامخ خبره وکړه، د هغې نه پس بل چا ته ښایي چې هغوی دی هدایت یافته خلق؟ هغه وګورئ، یعنی د صحابه سره اوله خبره وشوه، او بیا مونږ ټولو ته وښیلی شو چې هغه دی هدایت یافته. یعنی که تاسو هدایت یافته جوړېدل غواړئ که نه، تاسو ته به د هغوی په شان جوړېدل وي. یعنی د ښو خلکو مثال تاسو ته ښیلی دی، لکه څنګه چې مونږ خپلو بچو ته ښایو چې هغه دی لایق وړوکی، ډېر لایق دی، ډېر قابل دی، ته به دغه شان جوړېږي. نو اوله هغوی ته خطاب وشو چې الله تعالی تاسو له دا کړي دي، دا یې درله کړي دي، او د هغې نه پسې مونږ ټولو ته صحابه کرام رضی الله عنهم وښیل. ټیک ده؟ سبحان الله، دا د فضل من الله، دا د فضل د الله تعالی د طرف نه. یعنی چې چاله الله تعالی د ایمان محبت ورکړي او د ګناهونو نه ورلکرکه ورکړي، و نعمتن، او نعمت دی کوچا ته دا نعمت میلاو شي، نو هغه دی پوه شي چې هغه ته د الله تعالی ډیر غټ فضل میلاو شوی دی، هغه ته ډیر غټ نعمت میلاو شوی دی. الله تعالی علم والا هم دی او نعمت والا هم دی. هغه ته پته ده چې د چا زړه د دې قابل دی چې د هغه په زړه کې ایمان محبوب کړي، او هغه ته پته ده چې د چا زړه د دې قابل دی چې د ګناهونو نه د هغه په زړه کې کرکه پیدا کړي، د کفر، د فسوق او عصیان. او بیا د دې نه پس یو بل حکم الله تعالی ورکړی دی، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کچری د ایمان والو دوه ډلې په خپلو کې جګړه کوي، فاصلحوا بینهما، نو اصلاح وکړئ په دې دواړو کې. یعنی دوه ایمان والا هم په خپلو کې جګړه کولی شي. داسې نه ده چې مونږ خلک زر زر په هغوی باندې تنقید وکړو چې دا دوی څه قرآن ویلی دی، دوی خو هر وخت جګړې کوي. نو د مؤمنانو په منځ کې هم جنگ راتلی شي، اختلاف راتلی شي، په خپلو کې جنگ هم کېدی شي، لیکن اوس ستاسو څه کار دی؟ تماشا کتل ستاسو کار نه دی. د دې ځای هغه هلته رسول او د هغه ځای هغه دلته رسول دا کار نه دی. څه کار دی ستاسو؟ فاصلحوا بینهم، صلح کوئ د دواړو په منځ کې. او دلته چې کوم حرف راغلی دی فا، په فا کې تادی وي، او چې ثم کله راشي نو په هغې کې وخت لګي. نو دلته چې د فا لفظ راغی، د دې مطلب دا دی چې زر د هغوی په منځ کې صلح وکړئ، په دې کې منع وخته کوئ. څومره پکې ډیر وخت ولګي نو هغه امر پکې بدګمانی او لریوالی زیاتیږي. او چا ته ویلې کیږي؟ دا معاشره والو ته ویلې کیږي، سلمانی معاشره ته ویلې کیږي چې تاسو له پکار دي چې زر په دې کې سلو وکړي. ځینې خلک وایي چې مونږ پکې ولی په منځ کې راشو، دا غوی دا خیال وی چې څو پکې سلو راولي نو هغه ته خلک خیره کوي، ځکه چې هغه خو به یو کس ته نه وایي کنه چې خپل ځان ټیکړه، بلکه دوانو تبوایی. او که هغوی په خپلو کې هم راضي شي نو دی پکې بد ښکاره شي. د دې خبرې نه یریدل نه دي پکار چې موږ ولې په منځ کې راشو، موږ ته څه ضرورت دی؟ نه، الله تعالی تاسو له حکم درکوي چې تاسو کوئ دا کار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تاسو ته هغه شی ونه ښیم چې د هغې اجر د مونځ، روژې، صدقه او د حج وغیره نه هم بهتر دی. نو خلکو ورته ووایي چې ضرور راته ووایئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خلکو په منځ کې سوله کوئ، یعنی دوه کسان په رشته دارانو کې که د یو بل نه خفه وي، که ستاسو په دوستانو کې وي، دا فکر کوئ چې د هغوی په منځ کې سوله وکړئ. موږ خلقو یا تماشه ګورو او یا یې د جنګولو نور کوشش کوو. چې موږ ته موقع میلاو شوه چې موږ ښه جوړ شو، چې جنګ وشي نو دوی ته به هم موږ ښه ښکاره شو او هغوی ته هم، نو هغوی بیا د دې ځای خبره هلته او د هغه ځای خبره دلته راوړي. نو فتنې مه خوروئ، فساد مه جوړوئ، هوا مه ورکوئ جګړو له، بلکې په دې کې که بنده لږ شان دروغ رښتیا هم وایي نو هغه هم کولی شي، خو چې د هغوی په خپلو کې سوله راشي. نو وفرمایلی شو فإن بغت إحداهما، او که چېرې څوک زیاتې وکړي په دوو کې یو د بل سره، فقاتل التي تبغي، نو ته د هغو سره جګړه وکړه چې څوک زیاتې کوي. تحتفیء الى امر الله، تر دې چې هغه واپس د الله تعالی حکم طرف ته راشي. فی اسو ته وایي، سوري ته وایي، سوري چې د هغې نه تفیعه راغلی دی، یعنی چې کله دوه کسان جنګیږي نو داسې کړئ لکه چې دا د نور ګرمي ده، یعنی دوی په ګرمۍ کې دي. تفیعه الی امر الله، او چې کله هغه د الله تعالی د حکم د سوري د لاندې راشي، بیا چې دوی دوستی وکړي نو پوه شئ چې خیر طرف ته راغلو، ځکه چې سوري خیر او سلامتی ده. نو ستاسو کار څه دی؟ چې کله په هغوی کې یو کس زیاتې وکړي نو د هغو سره جنګ وکړی، او چې څوک په حق دی نو د هغو طرف واخلئ، چې د دوی په منځ کې عدل او انصاف قائم شي، چې د دوی په منځ کې اختلاف ختم شي. په دې کې چې کوم اختلاف دی، کومه جګړه ده، د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خلکو په منځ کې فساد جوړول دین ختموي، او ای فرمایل چې دا کټ کول واله شی دی، دا وختو نه کټ کوي، یعنی نه ختموي، بلکې دا دین ختموي. چې کله څوک اختلافات، فساد او جګړې پیدا کوي نو دې سره دین ختمیږي. فاعت، بیا کچری هغوی واپس شي، فاصلحوا بینهما بالعدل، نو اصلاح وکړئ، سوله وکړئ د دې په منځ کې د انصاف سره، یعنی که د بغاوت نه واپس شي د عدل او انصاف سره. د عدل او انصاف حکم د قرآن او سنت نه ملاویږي، نو د هغې سره په دې دواړو کې سوله کوئ. بعضی وخت چې څوک سوله کولو واله وي نو هغه د یوې ډلې سره وي، نو هغه هم بیا عدل نه کوي. واقسطوا، او انصاف کوئ، نو د یو مسلمان په بل مسلمان حق دی چې هغوی سوله وکړي د دوی په منځ کې. که ستاسو په خوښه کې دوه کسه جنګیږي نو څه کار کول پکار دي؟ سوله او صفایي کول پکار دي د دواړو په منځ کې. ان الله يحب المقسطين، الله تعالی انصاف کول واله خوښوي، او چې څوک په دنیا کې عدل او انصاف کوي کنه، نو هغوی به د قیامت په ورځ د ملغلرو په منبرونو، یعنی تختونو باندې، د رحمان په وړاندې ناست وي. نو عدل کوئ، د دوو کسانو جګړه راغلی وي نو په هغې کې عدل او انصاف کوئ. داسې مه کوئ چې د چا سایډ واخلئ، ځکه چې ستاسو رشته دار دی نو د هغو سایډ اخلئ، او بل ته بدې ردې ووایئ. نه، انصاف که په خپلو دوو بچو کې هم وي، که د زوی او انګور په منځ کې جګړه وي، نو انصاف کوئ. داسې مه کوئ چې د خپل بنده سایډ اخلئ. انما المؤمنون اخوه، بشک مؤمنان رونه رونه دي. تاسو دا خبره نوٹ کړه، الله تعالی دا سې نه دي فرمایلی چې انما المؤمنون کالاخوه، چې مؤمنان د رونو پشان دي. مون خلق وایو کنا چې دا خو زما د رور پشان دي، زما د خور پشان ده، نو دلته پشان لفظ نه دی استعمال شوی، بلکې دا فرمایلی شوی دی چې بے شکه مؤمنان رونه رونه دي. د یو مؤمن د بل مؤمن سره په څو وجه رشته ده؟ د ایمان په وجه. ګوره، یو رشته زموږ وي د مور او پلار په وجه، ځکه چې د یو مور او پلار اولاد وي نو هغه زموږ رشته وي. او یوه رشته ده چې هغه موږ له الله تعالی را کړې ده، او دا رشته الله تعالی په قرآن کې فرمایلی ده چې مؤمنان رونه رونه دي. نو مؤمنان چا رونه جوړ کړی دي؟ الله تعالی. نو دا رشته به څومره محترمه وي چې د الله تعالی په نوم وي، او چې د هغې متعلق الله تعالی فرمایلی دي، نو په دې کې بیا څه شک پاتې شو؟ لیکن چې کله موږ په دې خبره باندې نه پوهیږو، نو بیا د خپل رور جړ کټ کوو، ځکه چې موږ ته رور نخکاری او د هغونه بدګمانه کیږو او د هغو سره زیاتې کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چې یو مؤمن د بل مؤمن د پاره د دیوال په شان دی. یو بل مثال یې سور کړی وو د یو جسم په شان، چې کله د جسم یوې حصې ته تکلیف وي، نو په ټول جسم باندې ورسره تکلیف وي. چې کله په سر درد وي، نو ټول جسم په قلاره نه وي، په ټول جسم ورسره درد وي. په دنیا کې هر ځای او زموږ خواوشاته چې کوم خلک دي زموږ، نو زموږ اکثر د هغوی سره مسلې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مؤمنانو کوم مثال ورکړی دی چې د هغوی په خپلو کې څنګه رشته ده، د دې نه بنده په صحیح طریقه سره پوهېدی شي چې زموږ تعلقات څنګه پکار دي، څنګه د یو بل په خوشحالۍ او غم کې انسان له شریکېدل پکار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مسلمان د مسلمان رور دی. په هغو ظلم کوی او مې رسوا کوی چې کوم کس د خپل رور په ضرورت پوره کولو کې مشغول وي، نو الله تعالی د هغو ضرورت پوره کوي. چې کوم کس د خپل مسلمان رور نه مصیبت لرې کوي، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ د هغو نه د هغو مصیبتونه کموي. او چې څوک په یو مسلمان باندې پرده واچوي، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ د هغو پرده ساتي. دا په بخاری او مسلم کې دي. سبحان الله. کو تاسو د چا مدد کوئ، نو الله تعالی به ستاسو مدد کوي. کو تاسو د چا نه یو مشکل لري کوئ، نو الله تعالی به ستاسو نه مشکل لري کړي. په چا باندې څه پریشانی ده، څه غم دی، یا د چا څه مسله ده، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ تا د مصیبتونو نه څه مصیبت را لري کړي. څومره غټه درجه ده د یو مسلمان د بل لپاره ودرېدل، د هغو مدد کول او د هغو ضرورت پوره کول، یا د هغو څه مسله حل کول، یا د هغو پرده ساتل. فاصلحوا بین اخویکم. تاسو ټول په خپلو کې رونه رونه یې، دا ستاسو ایمانی رشته ده. د ټولې دنیا مسلمانان الله تعالی په یو رشته کې وتړل، نو سوله کوئ. که په خپله یې نشئ کولی، نو څوک راولئ. خپل رونو په منځ کې سوله وکړئ. واتقوا الله لعلکم ترحمون. د الله تعالی تقوا اختیار کړئ، تاسو باندې رحم وشي. یعنی که په تاسو کې تقوا وي، نو الله تعالی به په تاسو باندې رحم وکړي. او تقوا څه شی دی؟ د الله تعالی یره. که د الله تعالی یره وي ستاسو په زړونو کې، نو بیا هله تاسو دا کار کولی شئ. ګنې بیا بنده وایي چې دا څه مصیبت دی. د هر بنده خپل ژوند دی. نشو موږ د چا د سر درد غستې چې موږ سوله وکړو. تقوا در پکې وي، نو دا کار به وکړئ. نو واتقوا الله راغی، د الله د یری خبره راغله، ځکه چې په تاسو باندې هم رحم وشي. الله تعالی دې په دې آیتونو باندې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون.